مینا او سلامونه می قبول کئ د مشال ریډیو خبرونه دی او په پیښور کې د ماسپخین دوه بجې شوې د دوه نه تر درو بجو په دې خبرونه کې زه منوشه ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اولنۍ نیمای کې درته یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو. په دویمه نیمای کې هفتوار خبرونه تاندې هیلې اوریدلې شي. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زما همکار بوریوال کاکړي درته وایي.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی په پېښور کې نن یوې چاودنې دوه تنه وژلې. د پاکستان نوې منتخب سوې ولسمشر آصف علي زرداري نن د خپلې دندې سوګند پورته کوي او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دی باور لري چې د اسرائیل وزیر اعظم د غزې تړانګې په جګړه کې اسرائیل ته ترګټي تاوان زیات اړوي. اوس بشپړ خبرونه. په پېښور کې نن یوې چاودنې دوه تنه وژلې او یوې ژوبل کړې دي. د ژغورونکو ادارې یولس دوه چارواکو مشال رډې ته ویلي چې چاودنه نن د پېښور په بورډ بازار کې سوې ده. د دوی په وینا داسې ښکاري چې چاودنه په یو موټر سایکل کې د ایښودل سویو بارودي موادو په وسیله سوې ده. بل پلو د خیبر ټیچنګ هسپتال چارواکو ویلي چې هلته د ورول سوي ټپي روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. چا تر اوسه د دې پېښې ذمهواري نه ده منلې. د پاکستان نوی منتخب سوی ولسمشر آصف علي زرداري نن د خپلې دندې سوګند پورته کوي. ټاکل سوی چې د سپریم کورټ مشر قاضي جسټس فایز عیسی له آصف علي زرداري څخه د پاکستان د څوارلسم ولسمشر په توګه د ولسمشر په ماڼۍ کې سوګند واخلي. د لغور صدا چې آصف علي زرداري د مارچ پر نهمه د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان اڅکزي ته ماته ورکړه او ولسمشر منتخب سو. آصف علي زرداري ته د پاکستان پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون او ځینو نورو ګوندونو ملاتړ ترلاسه و. محمود خان اڅکزي بیا د پاکستان تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل او ځینو نورو ګوندونو لخوا ولاړو. آصف علي زرداري تر دې وړاندې له 2008 کال څخه تر 2013 کال هم د پاکستان ولسمشر پاتې شوی و. د شمالي وزیرستان پولیس چارواکي وایي چې د هدفي وژنو د پلټنو لپاره ورسره ولس مرستنه کوي. د شمالي وزیرستان د پولیسو اس پی علي خان د مارچ پر نهمه مشال رډي تول چې د پولیسو محکمه د هرې پیښې پلټنې د مدیانو او اینی گواهانو د بیانونو او شواهدو پر بنیاد پر مخ وړي. خو د په وینا ولس ورسره په دې کې مرسته نه کوي.
دیو خو باقاعده بعض اوقات دښمني وي خو دوی موږ ته نه وایي. چې موږ ته نه وایي نو موږ د ځانه خو نشو لیکلی. زموږ پولیس ډیپارټمنټ دی، موږ په شواهدو باندې کار کوو، موږ په بیاناتو باندې کار کوو، موږ په تفتیش چې کوم موږ ته ثابتېږي هغه خبرې موږ په سکرین راولو. د ځانه یا خپل اوپینین قطن موږ چې دی نو په ریکارډ نه راولو.
د په داسې حال کې دا چې د مارچ پر اتمه په میرالي کې د ای پي کلي یو بل مشر ملک ابراهیم په هدفي برید کې وژل سو. دا په روان کال کې دولسم هدفي برید و چې شاوخوا شل تنه پکې وژل سوي دي. د پاکستان پوځي دا کوي چې په شمالي وزیرستان کې په دوو جلا جلا نښتو کې لس وسلوال وژلي او درې نورې ټپې کړې دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې آیس پی آر بیګا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې څلور وسلوال یې د مارچ پر اتمه د عملیاتو پر مهال وژلي او تر هغه وروسته د لټون په عملیاتو کې څلور نور وژلي دي. بیان زیاتوي چې په یو بل نښته کې دوه وسلوال وژلي او درې نورې ټپې کړې دي. د پوځ په بیان کې دا نه دي ویل شوي چې دا وسلوال د کومې ډلې دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم په خپلواکه د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دی باور لري چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې تړانګې په جګړه کې اسرائیل ته ترګټي تاوان زیات اړوي. ولسمشر جو بایدن د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر ګرځول سوی حماس تعقیبولو ملاتړ څرګند کړی دی. خو زیاده کړې ده چې بنیامین نتنیاهو باید د عملیاتو په ترڅ کې د بېګناه خلکو وژل کېدو ته نوره پاملرنه وکړي. ولسمشر جو بایدن د مارچ پر نهمه ام اس ان بی سی ټلویزیون ته ویلي چې د غزې پر رفح سیمه د اسرائیلو ممکنه یرغل د ده لپاره سره کرښه ده او اسرائیل به دې ته پرېنږدي. حماس د 2023 کال د اکتوبر پر اوومه پر اسرائیل برید کړی و او له هغه راهیسې هلته جګړه روانه ده. وروستی خبر د لوبو. د پاکستان د کرکټ په سوپر لیګ کې نن دوی لوبې ترسره کیږي. لومړی لوبه د اسلام آباد یونایټیډ او ملتان سلطان ترمنځ ده چې پیل سوې ده. اسلام آباد پچې ګټلې او لومړی د بالینګ کولو پریکړه کړې ده.
دا وو بوریوال کاکل چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل او اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل د آصف علي زرداری با نن د پاکستان د سوارلسم ولس مشر په توګه سوګند پورته کوي. د سوګند اخیستو دستوره به نن مازیګر 4 بجې په اسلام آباد کې د ولس مشر په ماڼۍ کې کیږي او د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایز عیسی به له نوموړي سوګند اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 9 آصف زرداری د هیواد د ولس مشر په توګه منتخب شوی دی او دا غ سیال د عوامي نېشنل ګوند مشر وبخی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اشکزی ته ماته ورکړی ده. د دې ترڅنګ د وفاقي کابینې د جوړښت په اړه هم تفصیل په اسلام آباد کې خپل همکار طاهر خان اخلو.
سرکاري حکومتي توګه باندې چې نن د پاکستان په وخت 4 بجې په اسلام آباد کې نوې صدر د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هغه سوګند پورته کوي او د پاکستان د سپریم کورټ چې کوم مشر قاضي چی جسټس دی قاضي فایز عیسی په هغه نه حلف اخلي. نو داغه د پاره دعوتونه هم ویل کیږي چې ورکړی شوی دی. نو 4 بجې نن دغه داغه سوګند د دستور بدلته ایوان صدر کی کیږي. چې کوم دلته معلومات شریک شوی دي رسنۍ او سره میډیا سره نو ټولو گورنرانو ته د صوبو سلور واړو او دغه رنګي اعلی وزیرانو ته بلنه ورکې شوې ده چې هغه د ایوان صدر کې کوم دستور ده د سوګن پاره کې ګډون وکړي. خو د دین وړاندې چې کوم د وزیر اعظم محل برداري وا پاره کې نو راغلي د خبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور او هغه نبی پښتنو شو په خبر کې هغه دغه یو خبره چې کوم د تحریک انصاف خلک کوي چې دغه انتخاباتو کې درغلي شوی او دا خلک داغي په نظر صحیح نه دي منتخب شوی. نو دا خلا معلومه نه ده چې آیا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر براشي او که څنګه. خو په تیرو دستورو کې هغه ګډون نه دی کړی او بلکې نن خو یو بل خبر هم ده چې د پاکستان تحریک انصاف نن په پاکستان په اکثر برخو کې احتجاج دي. دا کم چې دوی خبره کوي چې انتخابات سم نه وو نو کداغه او بیا وزیر اعلی ویلی وو چې هغه په خبر کې کوم غونډه کیږي احتجاجي مظاهره هغه کې به په خپل ګډون کوي. نو بهرحال تر اوسه پورې پی ټی آی سی ویلی هم نه دي چې آیا ګډون به کوي که نه کوي. ناغي ته بلکې انتظار کول غواړي. خو په تیرو د وزیر اعظم په سوګن کې هغه برخه نه واخسته. تاسو اول پښتنه کړو د کابینه خو تر اوسه پورې دار شي نه ده. البته د کمی ورځې نه چې شهباز شریف وزیر اعظم منتخب شوی دی او هغه حلف اخیستې دي نو مشورې روانې دي. خو چونکه اتحادي حکومت ته ناغه د پاره ځنې وخت لګي چې بیا د وزیرانو په انتخاب کې دویم زمانه نظر ده دی چې پیپلز پارټي اوس پورې نه داخليږي په شمولیت نه کوي په کابینه کې. یو دغه مشکل به د حکومت لپاره د سور زیو او دویم ده زموږ ګورم دا اوس چې کوم نمونه راځي مختلف نه پاره کې د وزیرانو علاوه ډیر زیات هغه نمونه راځي چې مشیران او یا معاون خصوصي او دوه شیانو کې پاکستان د ډیر مشکل دی. یو بلکې درې به یاد کما یو اقتصاد بل خارجه پالیسی او دریم بیا د کورنۍ پالیسی. ډیر احتمال شته ځکه چې وخت تیر شو اوس د سی راپورټ هم د نواز شریف تیر ورځ روړ ته ویلی وزیر اعظم ته چې دا زر کار شروع کی ځکه چې کله کابینه نوی او زړه کابینه مو نشته نگران نو لږ مشکلات په کارونو کې. خو ممکن ده چې د ولسمشر د دې نن مازیګر چې کله حلف اخلي نو ډیر زیات احتمال شته. رسمن خو نه شم ویلې لیکن ممکن ده چې دا کار هم نن وشي او که نن نوی نن اتوار هم دی رخصتیم ده نو سبا ډیر زیات امکان شته ځکه چې حکومت تر اوسه پورې کار نه دی شروع کړی. تاسو چې لکه وزیران نوی نامزد
د اسلام آباد نه زمونږ همکار طاهر خان وو چې د ولسمشر آصف علي زرداری د سوګند په اړه او د راز د وفاقي کابینې د جوړښت په حق لې زمونږ د همکار مجید بابر سره خبرې کړې وې. ورزو بل رپورت ته آصف علي زرداری په دویم ځل د پاکستان ولسمشر منتخب شو. د دغه هیواد په تاریخ کې زرداری لومړی سیاسي شخصیت دی چې په دویم وار د دې چوکۍ لپاره منتخبيږي. نوموړی د پخوانی وجل شوی وزیر اعظم بېنظیر بټو خاوند او د پیپلز پارټي شریک چیرمن دی. د نوموړي د ژوند او د سیاسي سفر په حقله د راشد خټک رپورت کې تفصیل اورو.
آصف علي زرداری د پاکستان پسند ولایت کې د زمیندار او قبایلی مشر حاکم علي زرداری او بلکی سلطان زرداری په کور کې د جولای په 16 نیټه په کال 1955 کې زیږیدل دی. لومړی زده کړې په کراچۍ کې کړې دي. د پزوانای کې د باکسینګ او پولو سره هم مینه لرله. آصف زرداری په کال 1908 کې د پیپل ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم او د ګوند بنسټګر ذوالفقار علی بټو لور بنظیر بټو سره راواده وروسته په ملک کې مشهور شو. بنظیر بټو په کال 1908 کې د هغه وخت پوځي واکمن جنرال ضیاء الحق تر الوتکه په غورځېدو کې وژل کېدو نه پس په پاکستان کې لټکن وروسته د ملک لومړی خزینه وزیر اعظم وټاکل شوه. کله چې د بنظیر بټو حکومت په کال 1909 کې د ولسمشر غلام حسین خان لخوا ړنګ شو، نو آصف علي زرداری د فساد او اوغا په تورنو زنداني شو. په کال 1993 کې چې بنظیر بټو بیا وزیر اعظم شو، نو وزرداری د فدرالي پنګونې وزیر او د پاکستان د چپریال د ساتنې شورا رئیس وټاکل شو. د کال 1996 د سپتمبر په شالمه نیټه د بنظیر بټو ورور مرتضی بټو په کراچۍ کې د پولیسو په مقابله کې ووژل شو، او یو میاشت پس د دې حکومت هم د خپل ګوند ولسمشر فاروق لغری لخوا مات کړل شو. زرداری د مرتضی بټو د قتل او د فساد په تور بیا بندي شو. دې بندي خو په کال 1909 کې د کمی اسمبلی او په کال 1909 کې د سینټ غړی وټاکل شو. په کال 2014 کې د پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې آصف علي زرداری له زندانه خوشې شو او دوبۍ ته لاړو. دی په 2009 کال کې د بنظیر بټو د وژل کېدو وروسته پاکستان ته راستون شو او د پیپل ګوند شریک چیرمین وټاکل شو. د ده زوی بلاول بټو زرداری د ګوند چیرمین ونومول شو. پیپل ګوند د کال 2008 په ټول ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه او د نورو ګوندونو سره ائتلافي حکومت جوړ کړو. د آصف زرداری په مشرۍ کې ائتلافي حکومت پوځي واکمن پرویز مشرف استعفا ته اړ کړ او دې د کال 2008 د سپتمبر په 2 نیټه د پاکستان ولسمشر وټاکل شو. په همدې کال د بیلابیلو جنایي تورنو څخه برات ورکړل شو. آصف زرداری د پاکستان لومړی صدر دی چې د ملک ته جوړېدو نه پس زیږیدلی دی. د کال 2014 په انتخاباتو کې د پیپل ګوند د ماتې وروسته آصف زرداری د پاکستان لومړی صدر وو چې د کال 2014 د سپتمبر په 9 نیټه خپله دوره سرته ورسوله. د آصف زرداری مخالفین په ده د فساد تورونه لګوي، خو پلویان یې د پاکستاني سیاست او مذاکراتو او مفاهمت استاذ ګڼي. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان پخوانی سینئر رپورټر ریاض خان په آصف علي زرداری د لګیدونکو تورنو په حقله مشال رډیو ته وویل.
آصف زرداری خلاف مالی بدبنوانی، اغوا، کرپشن او نور ډیر الزامونه هم وو، او په دې اکله یاغي د 15 کالو پورې قید هم تیر کړو، خو عدالت کې یو کیس هم ثابت نه کړی شو. کله چې په سند کې د بېنظیر د شهادت خلاف هلې ځلې شروع شوې او سندیان د پاکستانی سیاست نه مایوسه شول او د اسټیبلشمنټ خلاف یې آوازونه پورته کړل، نو آصف زرداری د پاکستان کپې نعره پورته کړل او سندی عوامو ته یې د مهاجمت نعره ورکړه او ملکی سیاست یې په یو نوي دور کې داخل.
آصف زرداری درې اولادونه بلاول، بختور او آصفه لري. د ده پلار په کراچۍ کې د بمبینو په نوم یو سینما هم لرله. د ده یو ماشوم په توګه په کال 1989 کې په یو فلم سالګیره کې هم کار کړی و. د ده د سیاست په اړه په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل.
دا نن چې موږ سوال وچتو چې رته در سره اختیار نشته، نو دا اختیار به تور صدر هم آصف علي زرداری صاحب هغه د آئین د لارې او د آئینی آئین ترمیم د لارې هغه پارلیمنت ته ورکړی دي. بیا د صوبو چې کوم حقوق دي هغه ته تحفظ ورکول، یا اتلسم ترمیم چې موږ مجموعی وګورو، نو یقینا چې دا د هغه یو کردار دی. دویم دا چې د مختلف بلکې د ټولو سیاسي جماعتونو سره آصف علي زرداری صاحب هغه خپل اړیکې دي او هغه د مخالفینو سره د تلو صلاحیت لري.
د آصف علي زرداری د رسمي زده کړو په اړه تل سوالونه راپورته شوي دي. د د رسمي پیژندګلو تر مخه لومړی زده کړې د کراچۍ په ګرامر سکول کې کړې دي. د کال 1903 او نه تر کال 1904 پورې د کراچۍ سنت پیټریک های سکول کې زده کړې کړې دي. په کال 2003 کې د انټرویو په مهال د ویلو چې په لندن کې هم زده کړې کړې دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ولسمشر لپاره پرون د پاکستان په قومي اسمبلی یا پارلیمان او سلور صوبایي اسمبلیو کې انتخابات وشول. په دغه کې آصف علي زرداری تر ټولو ډېرې رای واخیستې. نوموړي د پارلیمان نه 410 رای ترلاسه کړې دي او دغه مخالف او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزي 180 رای ترلاسه کړې. دغه انتخابات د سحر 10 بجې نه شروع شوه چې تر مازیګر 3 بجو پورې وو. د پارلیمان غړو په خپل رائے واچولې. په دې حق له تفصيل د راشد خټک ریپورت کې اورو.
د صدرت انتخاباتو پیل د مارچ په 9 نیټه سحر 10 بجو وشو او د مازیګر 3 بجو پورې دوام وکړو. په صدرت انتخاباتو کې د کمی اسمبلی، سینټ او 3 غړو صوبایي اسمبلی غړو برخه واخیسته. په بلوچستان اسمبلی کې له 12 څخه 20 وخت غړو په دې عمل کې برخه واخیسته او ټولو آصف علي زرداری ته رائے ورکړه. د جمعیت علما اسلام دولس او د بلوچستان نېشنل پارټي عوامي جماعت اسلامي او حق تو تحریک دوه غړو د صدرت انتخاباتو بایکاټ وکړو. په صدرت انتخاباتو کې د بلوچستان سمري د ووټونو اهمیت ځکه زیات دی چې د هر غړي یو ووټ شمارل کیږي او د نورو درې سمرو چې د غړو شمیر یې زیات دی د دوو پنځو او شپږو کسانو رایا یو شمیرل کیږي. په سند اسمبلی کې اشرف زرداری 85 او محمود خان 3 رایې واخیستې. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې محمود خان 30 او اشرف زرداری 2 رایې واخیستې. په پنجاب اسمبلی کې اشرف زرداری 30 او محمود خان 19 رایې واخیستې. د اسف علی زرداری د صدر جوړدو په اړه په پېښور کې د جنین ټی وی بیورو چیف او تجزیه‌نگار کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل
ملک کی او ٹرانزیکشن روان دے دا حکومت او پاگے کے پاکستان پیپلز پارٹی یا داغے مشر آصف علی زرداری کاغد خپل پارٹی دا پارا دا وزارت عظما منصب نشی حاصل اولے او داغے دا متبادل پتور باندے آغا دا صدارت پا منصب باندے کینی یقیناً چی دا داغے اوڈیر لویا کامیابی منگلنلی شو چی آغا دا ریاست پا یو اہم منصب باندے کینی او دا آئینی منصب دے وزیر وزارت عظما آغا بدلے دے ہمشی خود صدر بدلون چی دے نو داغے دا پارا چی کم طریقے کار دے
اختیار نشتا خدر نمائندہ اس ہم ڈیرا مہم اگنل کی گی البتہ دا موجودہ صدرتی انتخابات اہمیت دیر زیات ہو دا پدیاڑا مشال
دا پوزیشن خودی سمبولیک کنه خو مسله دا ده چې دا وخت استابلیشمنت او انټی استابلیشمنت د دوو فریقین دغه دی نو دا مهم پدې دی چې د استابلیشمنت لپاره پدې مهم دی چې دا الیکشن وګټي چې دوی ښکارا کې چیرې د مشترک سریت دی کنه ملاتړ د مشر دی بل خو محمود خان دا ښکارا کول غواړي زور ښکارا کول غواړي استابلیشمنت ته چیرې تاسو زموږ څخه دلته د صوبایي اسمبلی چوکۍ واخستلې یا په قومي اسمبلی کې مزاتو بر سره کړی دی زموږ چوکیان منو دی راکړي چې موږ ګټلې دي صوبایي قومي اسمبلی غو نخزه په واځي سره هم تاسو ته چیلنج در کولای سم کنه ځکه دا الیکشنز ډیر مهم سوي دي.
نوې صدر په مارچ په 7 نیټه مازیګر 4 بجې سوګند پورته کوي. د پاکستان چیف جسټس قاضي فیض صاحب نوې صدر ته سوګند ورکوي. د سوګند پروتوکول په دستور کې د ګډون د پر مېلمانو ته دعوتنامې لیګل شوې دي. راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد.
آصف علی زرداری چې په دویم وار ولسمشر منتخب شوی دی د 2008 کال نه تر 2014 کال پورې هم د پاکستان د ولسمشر په حیثیت دنده ترسره کړې ده. نوموړی د پیپلز ګوند شریک چیرمین دی او د غزوی بلاول بټو زرداری د پیپلز ګوند چیرمین دی. دغه دستور د سوګند پورته کولو څنګه چې تاسو د راشد خټک ریپورت کې واورید دا به نن مازیګر 4 بجې کیږي او پاره به تاسو ته ورسته حال هم درکو.
تان دې هلی
تان دې هلی
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلو زلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د مشال ریډیو خبرونه دي د وزیر اعظم شهباز شریف په شمول د مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي مشرانو په دې ورستیو کې په پارلیمان کې د ویناو پر مهال په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې دوی د هیواد د سیاسي او اقتصادي استحکام لپاره خپل اختلافات شاته پرېږدي او د ولس مهمو مسلو ته پام وکړي. څېړونکي وایي دا وخت د هیواد د ولس یو تر ټولو لویه مسله ګراني ده او د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د شرطونو پوره کولو ترڅنګ ګراني کمول به د هیواد وی منتخب حکومت لپاره یو لوی چیلنج وي. په دې اړه تفصیل د فرخنده اسد ریپورت کې اورو.
د مارچ پر وما د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF د اطلاعاتو د سانګې مشر جولیا کوزیک په یو خبری کانفرنس کې د پښتنې په ځواب کې وویل چې څنګه په پاکستان کې نوې حکومت جوړ شي او خپل کابینه وټاکي نو دوی به ورسره د پور د بل کیس د جایزې یا ریویو په اړه خبرې پیلوي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ ائتلافي حکومت خپل نوې کابینه ټاکي چې یوه مهمه مسله اقتصاد ښه کول دي. د مارچ پر اتمه د مسلم لیگ نون ګوند سینیټر او د خزانه پخوانی وزیر اسحاق ډار وویل دا د وخت ضرورت ته چې ټول سیاسي ګوندونه د اقتصاد ښه کولو لپاره خپل اختلافات شاته پریږدي.
راځي ټول یو ځای شو او لږ تر لږه د اقتصاد ښه کولو لپاره تګلارې جوړ کړو او یو اقتصادي تړون لاسلیک کړو. څنګه چې د پاکستان ولس په جمهوریت تړون یا چارټر اف ډیموکراسي کې لمو سره وو، دا سبب په اقتصادي تړون کې هم وي او پر دغه باید مونکلک ودری. مونږ باید سیاسي اختلافات داسې ولرو چې د هیواد په مهمو مسلو کې یو ځای یو. راځي چې یو والی او جوړ جاړی راولو او اقتصادي تړون وکړو.
په داسې حال کې چې کله شهبا شریف ته مارچ پر درېمه وزیر اعظم منتخب شو، نو قومي سملې ته په خپل لومړۍ وینا کې وویل چې د پاکستان حکومت باید یوازې د پورونو د سود ورکولو لپاره 8000 ارب روپۍ ولري، چې د دې معنی دا شو چې د وزیر اعظم په لومړۍ ورځ یې هیواد د 200 ارب روپو له تاوان سره مخامخ دی. بلخوا څېړونکو وایي اقتصاد ښه کول او ولسته ګرانی کمول به د هغه هیواد د نوي حکومت یو لوی چیلنج وي. د اسلام آباد د قادی اعظم پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر ډاکټر انور شاه په دغه اړه وایي
د پاکستان نه شارتم یو ریلیف ته پوهېږي نام یاشتو. پاکستان چې هم درګه پاکستان لږ کم په ګرځي لکه کدو د خپل فاندامنتل لګت په زموږ غټي مسلې یو راځي د بجټ خساره چې کم دا کمول دي او دوی مدار چې زموږ چې کم دا بیرونی خساره دا کمول دي. دا دې ته بنیادی تور وځي لکه دا بنیادی کارونه دا دې موږ ته فاندامنتل دا کارونه چې حکومتونو نه کړی کنه دا څومره پکې چې
د روان کال په جنوري میاشت کې پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د 215.6 میلیونه ډالر پور ترلاسه کړی دی. د پاکستان مرکزی دولتي بانک یا سټیټ بانک او پاکستان د جنوري په 11مه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې IMF د جنوري پر 11مه د خپل اجرایوي بورډ لخوا د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام د لومړۍ بیا کتنې تر بشپړ کېدو او هغه هیواد په سمدستي توګه د پور د دویم کیس ورکولو له اجازه وروسته دا پیسې ورکړې دي. خو دا چې د دغه سربار روان حکومت ته ګرانی کمول په بجلی، ګیس او یا نور بنیادی شیانو کې رعایت یا سبسډي ورکول څومره ممکنه وي په اړه د پیښور پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر ډاکټر زلاکت خان مشال ریډیو ته وایي
نو سم کم دا ایم ایف دا درې څلور شتونه چې کم دی هغه خیر آتا شو په بجلی باندې سبسډي ختم کوي، په ګیس باندې چې کم دی نو نرخ سیوا کوي. یا صحیح خبره ده چې د بجلی نرخ سیوا شي، د پټرول خبره کوي چې را په اویل باندې تاسو لی لګوي، د ګیس دل سیوا شي، نو دې سره ظاهر ده چې دې سره به هغه ایڈورس ایفیکټ په عام خلکو باندې ټولې ګرانی به راځي، عوامو ته به د مشکلاتو مخایي.
بلخوا د IMF د جنوري میاشتې له کیست سره پاکستان ته د نه میاشتنی پروګرام په لړ کې ورکل شوی پور 1.9 ارب ډالر ته رسیدلې دي. د IMF اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12مه پاکستان ته د 3 ارب ډالرو نه میاشتنی پروګرام تایید ک چې ورسره سمي هغه هیواد د پور لومړی کیست چې 1.2 ارب ډالر جوړېده ورک.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,215، 2,110، 10,390 او 10,550 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي، پکې ورزو یو بل ریپورت د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د صحت وړیا سہولت لپاره صحت کارت د بحالولو فیصله کړې. د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د جمعې په ورځ د کابینې اولنې غونډې وروسته خبري غونډې ته ویل چې د صحت کارت ترڅنګ د احساس پروګرام لاندې به بې وزله کورنیو ته هر میاشت تر 10,000 روپو پورې مرستې ورکول کېږي. نوموړي له وفاقي حکومت د صوبې بقایجاتو د ورکولو غوښتنه هم کړې، خو شنونکي نظر لري چې دا سیاسي فیصلې دي او دا وخت صوبه له مالی مشکلاتو سره مخامخ ده. تفصیل د شبیر احمد جان رپورت کې ورو.
د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا د حکومتي کابینې اولمبیا غونډه ورسته د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور یو خبري کانفرنس په موقع د صحت کارت د بحالولو او بېوزلو کورونو ته روژه کې د 10,000 روپو مالی امداد اعلان وکړل. دوی ویل چې د صوبې مالی او امنیت وضع ناسمه ده، خو د ولس په ګټه به ځینې پرېکړې خامخا کوي. دوبارہ علاج دوڑمبے روزے نے شروع شی تہما روزہ رالا نمو سرا چھ د بے نظر انکم سپورٹ او احساس پروگرام کم معلومات تی دہ اعلان دبا اتنی ملک کورونو تا 1,000 روپے نقد ورکو زک دین اولان دے من روزہ کی کم ارزان تو کی وشل جنگ جگڑ پکے ہم کی دے او یوکس پکے مرشے وے ہم وو دغ شان نہ کی دولا پارا من د دی پدورشل د نقد پیسے ورکو او زان ل د پر سامانو نو واخلی دغه ډول نور بیوزله کسان چې دغه ډیټا کې نمونه نشته دي د هغوی به هم دا پیسې ورکوو او د ځوانانو لپاره بغیر سود قرضې او د روزګار ژمنې هم وکړي. نوموړي جاته وی چې خیبر پښتونخوا په مرکز خوشا 1,540 روپۍ د اوبو د بجلی او نور بقایجات پور دي هغه د دوی له ورکړي او مرکز سره به د خبرو اترو لپاره خامخا کینی. موږ د پاکستان او افاقي حکومت حالات ته بګورو او ورسره به کینو او زموږ معاشي ټیم به ورسره خبر جوړوي. خدا دې څوک نه غني چې د وړاندې پښان به درکو او دروکو باندې وخت ضایع کړي. زه په دې کې نه یم، د خپلې صوبې او د ولس حق ته هغه به هر حال کې راکوي. دا چې په داسې سختو مالی حالاتو کې او بیا مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوندونو حکومت هم دی، د چا پر ضد چې دوی د 8 فروری ټاکنو وروسته په احتجاج هم دي چې ګنې دغه کسان پټګې حکومت ته تللي دي. آیا دوی به ورله دا مالی مرستې ورکړي او که نه؟ نو پېښور کې خبریال او شنونکي لحاظ لی وایي پاکستان تحریک انصاف زیاتره هغه پرېکړه کوي چې د ولس په خوښه وي، نه چې د صوبې په مفادو.
دی وکه پاکستان تحریک انصاف د پاره د هغوی کوم طرز سیاست چې نه هغوی پاپولیست فیصله کوي، هغې د پاره دوی که بجټ هر رنګه کمپرومایز کیږي نو دا به کولو. دغه رنګه دوی د مریم نواز په مقابله کې دلته د احساس پروګرام هغه تحت به تقریبا یو خاندان ته 1,000 روپۍ ورکولو فیصله وکړه، حالانکه دی وخت کې دا د دوی لپاره ممکنه نه وه. خو دوی به پاپولیست فیصله کوي او دوی به دا شعر کوي چېرې د پنجاب مقابله کې مونږ هم داسې کولی شو. نو دی وخت کې حکومت دا رنګه فیصله کوي نو د دې اثرات به نیغ په نیغه زمونږ په ترقیاتي پروګرام باندې پرېوځي. زمونږ سره د ترقیاتي پروګرامونو دومره پیسې نشته، خبر پښتونخوا ډېره د مالی مشکلاتو سره مخ صوبه ده.
وزیر اعلی الیمین ګنڈاپور جاتکړه چې د سوکې نه لری کېدو په صورت کې به د صوبې وزیر اعلی ته د حکومت لخوا چې کم مراد ملاویږي د هغې سہولت په ختمولو پریکړه هم کړه ده، ځکه د دوی په وینا کې یو سړی په سرکاري سوکې نه وي نو دا په اولس نه دی بوج کېدل پکار. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خو واډو نه ملاوي شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ ور پای کین زما پس پوزیشن راغے
دوی دا سولے ل پیغام سر راغلی
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے
هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې د رواني غړې نیمای ته رسیدلو په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې تر دې ساته چې په 13:30 غړې کې مو درته کوم ریپورتونه خبرونه درکړي دا غي ځنې مهم ټکی درته وار بیا تکرارو. په پیښور کې نن 14 نه 2 وجلې او یو ویجو بل کړې د ژغورنې ادارې یو 224 واکو ویل دي چې دغه 14 د پیښور په بورډ بازار کې شوې او دا سخکاري چې بارودي مواد په موټر سایکل کې خودل شوې تروسه چا د پیښې ذمہواری نه د منلې نوې منتخب شوی ولسمشر آصف علي زرداري نن د خپل دندې سوګند پورته کوي. ټاکل شوی چې د سپریم کورټ مشر قاضي جسټس فایز عیسا له آصف زرداري څخه د پاکستان د سورلسم ولسمشر په توګه د ولسمشر په معنی کې سوګند واخلي. آصف زرداري د دین وړاندې د 2008 کال نه تر 2014 پورې هم د پاکستان ولسمشر پاتې شوی دی. د شمالي وزیرستان پولیس چارواکي وایي چې د هدفي وژنو د پلاټونو لپاره ورسره خلک مرسته نه کوي. د پولیسو یو افسر اس پی علي خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې د پولیسو محکمه د هرې پیښې پلټنې د مدعیانو او عیني ګواهانو د بیانونو او شواهدو په بنیاد مخته وړي. روان کال کې په شمالي وزیرستان کې 12 هدفي بریدونه شوي چې په کې خواوشه 40 کسان وژل شوي دي. او د پاکستان پوز د داکویچ په شمالي وزیرستان کې په 2 جولای جلان خطو کې لاس وسلوال وجل شوې دي. آی اس پی آر بیگا یو خبر پاڼه کې ویل چې سلور وسلوال د مارچ په 8 د عملیاتو پر مهال وجلي او لاغي ورسته یې د لټون په عملیاتو کې سلور نور وسلوال وجلي دي. بیان زیاتوي په یو بلن خطه کې 2 وسلوال وجلي او 3 زخمی کړي دي. تر اوسه کوم وسلوال د لپاره د اړه سندې ویل یو نه هم په خپل واک ته غا د خبر پخله شوې ده. او اوس هم درته د ژمنې سره سمه هفتوار خبرونه تاندې هلی وړاندې کوو. د دې ونې په خبرونه کې د خزو په نړیوالې ورځ او د پښتنو جنکو او خزو په ټولنیز ژوند تعلیمي پرمختګ او کار روزګار خبرې شوې ده چې په پښتنو ټولنه کې د جنکو د تعلیمي پرمختګ او کار روزګار په لار کې د مشکلاتو سه حل لارې دي او باید جنکې په خپل په دغه اړه سو کړی. ته د خبرونه قربانه فرخند اسد ده.
تاندې هلی
تاندې هلی
تعلیم د پاره سہولت شته د جنکو د پاره سړي په یادو به یو یاد رکیو جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجي ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم تا قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل مارچ کال کې دا و کو ز خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کو.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلو زلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري.
دا تاندې هلی پروګرام دی او زه فرخنده اسد پکې ستاسو هر کله کوم اوریدونکو. د دې اونۍ په پروګرام کې د خزو پر نړیوالې ورځې او د پښتنو نجونو او مېرمنو پر ټولنیز ژوند تعلیمي پرمختګ او کار روزګار خبرې کوو. مشال ریډیو ته ستړي مشي. د خزو نړیوال ورځ مو مبارکه شه. هپی وومن ډے اوریدونکو اته مارچ د خزو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت لیکلي چې سږ کال دا ورځ پر خزو د انویسټ کولو او د مساوي حقونو ورکولو له پیغام سره لمانځي. انویسټ ان وومن یعنی د خزو په کار یا تعلیم باید مصرف وشي او یا دغه ته پام وشي. بلخوا په پښتنه ټولنه کې د جنکو پر تعلیم خرچه کول یا خزو ته د روزګار اجازه ورکول یو مهمه مسله ده. د بشري حقوقو فعال هاجره بیبي د سږ کال د خزو د نړیوالې ورځې د پیغام په اړه مشال ریډیو ته وایي.
څنګه چې د دې کال د خزو نړیوالې ورځ
باندې د دې تھیم دی انویسټمنټ ان وومن کنا. نو انویسټمنټ ان وومن مطلب دا دی چې ښځو ته داسې سرچینې او فرصتونه ورکړل شي چې د هغې په بنیاد باندې د هغوی اقتصادي، ټولنیز او په شخصي توګه ترقی ممکنه شي.
او حاضره ده د ښځو د نړیوالې ورځې چې کوم تھیم یا پیغام دی کنه انویسټ ان وومن، د کزه په ساده ټکو کې دا وایم چې لکه په جنکو یا په ښځو دی د هغوی په تعلیم او کار روزګار د خرچه وشي، لکه څنګه چې د هلکانو په تعلیم باندې، په سبق باندې خرچه کیږي، کورنۍ پای باندې پیسې لګي، خنخه تعلیمي ادارو ته لیږي. دا زمونږ په ټولنه کې څنګه او په کومو کومو برخو کې لکه کومونږ وګورو نو دا عملی کېدای شي؟
هر معاشره کې د ښځې او د سړي رولز او ریسپانسبلټیز د دې ذمہ داري دي. نو دغه ذمہ داري او دغه کردارونه د یو ښه انویسټمنټ نه بغیر خو نشي لوبېدل کېدی کنه. که چېرې تاسو وګورئ چې په کومه ټولنه کې د ښځو خراب صحت وي او بیا د هغې د پوهنی او د خپل ګیر چاپیر علم ورتنی، د خپل ځان د حالاتو نه ناخبري، نو هغه د خپل ځان د پاره، د خپل کورنۍ د پاره او د خپل ټولنې د پاره چې دی نو هیڅ قسمه پرمختللې ګامونه نشي اغشتي، ولې چې هغه په خپل یو ډیره لاچاره وي او ډیره مجبوره شخصیت دی کنه. نو زه به دلته یو دا کوټیشن به تاسو ته ووایم، ماته یاد نه دی چې دا د چا دی، خو هغه داسې ده چې آزاد ښځه چې هغه آزاد قومونه جوړي او آزاد بچی پیدا کوي، جبکې غلامان کړې شوې ښځې چې دی کنه هغه همیشه غلامان بچی پیدا کوي او غلامان قومونه ته جوړیږي.
حاجره تاسو غنۍ چې ګینه زمونږ په ټولنه کې د ښځو یا د جنکو مسلو ته هغه عمره پام ورکول کیږي، کاغر صحت مسله ده، کده تعلیم مسله ده، پاغیا عمره مصرف یا خرج پکیږي کورنۍ، لکه څنګه چې پکار دی
په یو داسې ټولنه کې چې چرتا د چا کور والا نه جوړ شي او هغه د هغې علاج نشي کولی، او هغه وایي چې د دې په علاج څونه پیسې لګي، نو په دونه پیسو کې زه ځان له دویم واده کولی شم کنه، او هغه دا حساب کتاب کوي. نو چرته د ښځې د تعلیم او د صحت او د ټکنالوژي سره د معرفي کولو دپاره دا قسم سوچونه موجود دي، نو هلته په ښځو باندې د انویسټمنټ سوچ په څومره خلکو کې وي، یا آیا دا یو عمومي سوچ مونږ ګڼلی شو او کنه؟
ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه ورکړي چې کله تاسو د نجونو او ښځو پر تعلیم، روزګار، پیسې لګوي یا پرې باور کوي او یا ورته نور مرسته ورکوي، نو دغه د یوې ټولنې ترقی او پرمختګ تیزوي. اوریدونکو، د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې سازمان عورت مارش په اسلام آباد کې د مارش په شپږمه په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې سږ کال د مارش پر اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هغوی د لاریون موضوع مزاحمت او هیله ده. د عورت مارش مخکښانو د مارش پر شپږمه په اسلام آباد کې د خبریالانو مرکز مخې ته د یوې خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې هغوی به دا ځل خپل لاریون د جبري لادرکیو او ماورای عدالت وجنو خلاف کارکونکي فعالې ماهرنګ بلوچ ته ډالۍ کوي. بلخوا ماهرنګ بلوچ مشال ریډیو ته وایي د لادرکا بلوچانو د مسلې د هواري لپاره به خپله مبارزه جاري ساتي.
دیکھیں، بلوچ خواتین کو گورے بلوچ خزے دیوی اگدے مدے راہی سے دا بلوچستان دا حالات اس خکڑی گی. پا بلوچستان کے چے پرمنکم ریاستی جبر او زور زیادتی کی گی، نو بلوچ میرمنے ترے نیخ پنے غم متاثر دی. چے کلا بلوچ سڑی لادرک اکڑے شو یا او اجل شو، نو خزے پر احتجاج مجبور شوے، خو بیا ہم دا جبر ندے ادرے دلیا او دا غلا ہم روان دے.
اوریدونکو، په پاکستان کې سږ کال دا ورځ په داسې مهال لمانځل کیږي چې په هغه هیواد کې یو نوی حکومت راغلی او د پنجاب صوبې نوی منتخب شوې خزینه وزیر اعلی مریم نواز شریف د خپل سوګند وروسته په خپله لومړۍ وینا کې د فبروري پر شپږویشتمه وویل چې د ښځو د مسلو هواري ته خصوصي پام ورکوي. نوموړي پر دغه وخت وویل:
جو جو عورت اپنے گھر سے تعلیم کے لیے نکلتی ہے، روزگار کے لیے نکلتی ہے،
هغه خزی چې د خپل کور څخه د روزگار یا تعلیم لپاره بهر وزي یا د خپل بل سکار او ضرورت لپاره وزي، نو هغه ټولتا یو محفوظه ماحول ورکول زما ذمہواری ده. جینکو ته د موټر سایکل ورکولو یو پروګرام پیلوم. هغه خزه چې کار کوي د کار په ځایونو کې به د ماشومانو لپاره ځایونه جوړوم. د یوې خزه زورول یا تنګول د مریم نواز شریف سره کرخا یا ریډ لاین دی.
هریس کرنا، ہراسا کرنا مریم نواز شریف کی ریڈ لائن ہے.
دا تاندې هلی پروگرام دی او دا اونۍ پکې موږ د ښځو د نړیوالې ورځې په اړه خبرې کوو. خو اوس ورځو یوې سندرې ته. تان دهلی پروگرام دی. په پاکستان کې د خصوصو د حقوقو خوندي ساتلو په اړه قوانين هم جوړ شوی دي. د پاکستان قومي اسمبلی په 2006 کال کې د ناموس په نامه د وژلو مخنیوي لپاره په قوانینو کې بدلونونه وکړل. په قانون کې ور اضافه شوه چې ریاست به په ناموسي وژنو کې فرق جوړیږي. د دې مقصد د مدیانو ترمنځ له عدالته بهر د جوړجاړي مخنیوي کول دي. اوریدونکو رازو په خیبر پختونخوا کې د خزو مسلو او چیلنجونو ته د سوات یو وکیله او د بشري حقوقو فعال سمرین حکیم مشال ریډیو توای هلته قوانین شته خو عمل پرې نه کیږي. ل سمرین حکیم نه مې پختل چې آیا دوی ته د خزو د مسلو یا د کورنی تشدد په جیدات کې د برخې نه ورکولو په اړه او یا دا شان پر نورو ستونزو کې سنا راځي. په جواب کې نوموړی وایي
او یو ولی ناراضی دنیا شي راضی روزانه راضی په ګن شمیر کې راضی د خزو سره د تشدد حواله سره نه دا صرف دای چې داغه سره داغه خواندانو تشدد کړی بلکې داغه نور ریلیټیو چې کوم ور سره په کور کې شي مثلا خواخي شو اسخر شو لیور شو رور شو او راره شو په مختلف شکلونو کې چې داغه کوم رښتین نه داغه ور سره هم د تشدد کیسه ناراضی
او سمرین بیا د دې
کیسونه سمره لکه مخکزی عدالت ته یا لکه خلک خزی خاص کر یا د خزو کورنۍ دا کیسونه مخکی وړي
عدالت ته خدا کیسونه ډیر زیات کم راشي هغه وجه دار چې زنانه یې کنه چې هغه بیا مخکې څوک نه سپورټ کوي یو هغه هغه کې دا مسئلے چې هغه خپلې فیس د وکیل فیس چې هغه خپل باندې نشي ورکول ځکه هغه خو خوراک شکا ته پاره هم په بل باندې ډیپینډنټ کی کنه بل ورته خرچ ورکوي یا ورته پلار ورکوي یا خاون یا رونه نو په دې معاملاتو کې خو نه د هغې سپورټ کېږي سوشلي نه فاینانشلي سپورټ کېږي مطلب هغوی خو ورته وایي چې که تا دا کیس ویوړو مونږ به تا سره رشتې ختمې کړو او نه هغې سره دغه فاینانشل سپورټ وي مطلب یو کس سره د وکیل کیس نه نو هغه به بیا مخکې خپل کیس څنګه ویسي عدالت ته نو بس د مشورې د حده پورې د هغو کیسونه ډېر خاصي او بیا مخکې دا دومره ښه نه وي
او سمرین د خیبر پختونخوا حکومت په 2020 کال جنوري کې د کورنی تشدد د مخنیوي قانون جوړ کړو کنه نو خلک او زموږ پولیس یا دې قانون باره کې څومره پوهه لري خاص کر پولیس یا پټانو کې یا خځې په خپل باندې
دا کوم قانون چې دی نه دا دومره طاقتور قانون نه دی په دې کې دا یی چې خدا زنانه راشي په خپل کمپلین په کې بیا به د هغې په کمپلین باندې عمل درآمد کیږي کم په دې قانون کې چې کومه کمیټي ذکر شوی دی هغه کمیټي هم لا دوسه پورې نه ده جوړه شوې نو دومره دا دغه نه دی که خلک مطلب که زه ووایم چې 40-50% خلک د دې قانون نه خبر دی نو هغو هم د دې قانون هغه شانتې استعمال نه شي کولی سم چې په کار ده
او سمرین تاسو هلته په سوات کې کار کوئ کنه د سوات نه اکثر داسې پیښې راځي د دې څه وجه ده هلته کې دا کیسونه زیات رپورټ کیږي که څه خبره ده په سوشل میډیا دا زیات رپورټ کیږي یا زیات مخې ته راځي
یو خو دا وجه هم ده کنه چې هغه تانې ته نه شکلې عدالت ته نه شکلې نو بیا سوشل میډیا استعمال وکړي په هغه باندې خپل کیس رپورټ کړي کوئ که چېرته دلته کې ماته د دې څه حل راوشي یو خو دا وجه ده بل دا ده چې مطلب لکه هغې ته دومره خو معلومات حاصلدي که نه چې کیس رپورټ کېدو نه بغیر نه کیږي نو څه زنانه پکې بیا مخکې را وځي او مخکې پکې خپل کیس رپورټ کړي چې د هغو دپاره څه څوک د امداد دپاره مخکې را مخکې شي
دا تان دی هلی پروګرام دی
دا مشال رادیو دی
د سوات جنکو دی پرائمری سکول پرنسپلا ګل خاندانه مشال ریډیو توای خلک غواړي چې پر خپل لونو تعلیم حاصل کړي پر دوی انویسټمنت یا خرچه وکړي خو هلته مسلې زیات دي او د خلکو وسایل کم دي
تعلیم خو خلک چې دی نو عوام چې کم دي لهغو خو ډېر کوشش کوي چې تعلیم حاصل کړي خو سهولتونه هغو ته نه شته له هغې وجه دا ده چې یو د پټرول ګران دی نو له خلکو د کرایانو وس نه کېږي دویمه وجه دا ده چې سکولونه دا صورتحال چې دي دا غیر یقیني غونډه کې دي لکه تاسو به اورېدلي مو چې څو څو ځله ټیکونه چې په سکولونو باندې وشي یو چل کېږي بل چل کېږي څه نه څه مسله مخکې ته راځي که نه په هغې وجه باندې نو له جنکو سره چې دنه دا ښه پوره کمه ده لکه کمه چې مخکې وه نو هغه ته اوس هم نه ده رسېدلې د جنګونو مخکې حالاتو هغې ته نه دي رسېدلي
دا تان دی هلی پروگرام دی او موږ پکې د خزو پر نړیواله ورځ په پښتنه ټولنه کې د جنکو پر تعلیمي مسلو خزو ته په ټولنه کې په ورپی خو چیلنجونو او د دغه پر حل لارو تاسو ته معلومات درکو د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
او اوریدونکو په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا په تیره بیا په قبایلي ضلعو کې میلیونونه ماشومان د بېلابېلو وجوهاتو له کبله سکولونو ته نه ځي. د 2020 کال د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د یوې سروې تر مخه چې پکې راغلی وو په خیبر پښتونخوا کې 4.5 میلیونه یعنی 5 لکه ماشومان له سکولونو نه بهر دي چې 10 لکه یې د قبایلي ضلعو دي. اسمبلۍ ته په وړاندې شوو تفصیلاتو کې راغلی وو چې د قبایلي ضلعو په هغو 10 لکو ماشومانو کې 84% جنکۍ دي چې سکولونو ته نه ځي. د جنوبي وزیرستان د تعلیمي چارو پوه او خبریاله رضیه مسید په قبایلي ضلعو کې د جنکو د کمې تعلیمي شرې په اړه وایي.
بیا خصوصی طور باندې پمنګا نار کڅا پرزیدې ستانه ګور نو دلته کې بالکل کوم سکولونه دي کنه دا ټول نان فنکشنل ولر دي کوست امپلایز دي دا لکانو د پاره هم سکولونه نه دي نو فنکشنل شوی دي دا کای په ټول په کور نه دي دي چیرته په یو لین د په سکول وګوري کنه هغه په پرایویټ سکول وي چې په کې بجینا کوي او لکان سبق وایي لږ به سټرینګ خلي هم ډېر کم تعداد کې یو نیم سکول بجي او په کې هم مسله دې دار شي چې قبایلي اضلاع کې که مونږ وګوري که نه زمونږ خلک که زمونږ کلچر زمونږ خلک لږ دم مهم دی که نه چې د پرایمري نه مخ بیا چې کومې جینا کوي یا بس په کورس کې وي مخ ته سبق نه شي ویلی ځکه چې هغې کوم ټیچران وي نارینه وي
چارواکو سره دا تعلیمی چارواکو سره دا پدی باندې بحث کی یاد دی دا مسله وی ته وړاندې کوي ناغي سوای جوابي سوي
دا تاسو ته په خبرو کوم کنه زمونږ له کلونو نه بالکل نان فنکشنل دی کته چې نه کوتي کډال کانو دي او بل څه کله د ایجوکیشن ډپارټمنټ نه تاسو کوي کنه چې زمونږ دا ول کلونو دا لکه خلک دی مال کوي تا ټول خلک وایي چې مونږ دا فنکشنل شي نه کوي دا واړی چې کلونو فنکشنل شي مونږ ته چرانه راشي چې مونږ دا کوی خو ایجوکیشن ډپارټمنټ نه چې تاسو تاسو کوي نو هغه دا د ریزن پیس کې حالات نه دي چې سیکورټي ایشوز دا هلته اکوموډیشن مسله ده هلته په سکولونو کې لکه د اوبو مسله ده د دغې مسله ده مطلب هزار بهانې هغې سره موجودې وي چې هغه دغه پیښوي او بل که مونږ دلته د پی پی سي فنډ خبره وکړو که نه نو هغه هم پړلې شوې دی په سکولونو نه دي لګېدلې که نه چې د ټیچرانو چې کومې داسې هیلې بهانې دي کوم ریزن پیش کوي چې دغه په وجه باندې مونږ ډیوټیانې نه شو کولی فنڈ ہم اگر ہم چیک اینڈ بیلنس نشتا تو بھائی حکومت بس فنڈ کور کری رہے تھے بس ریلیشن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور کوم لینڈ اونر بھی دغه سره د سیم کړي دي په دغه یو نیم ټیچر هم سره دي او دا پړل شوې دي اند ای کارت دا ټول فنډ شپون دي پی ټی سی ولدا پړل شوې دي چې کین بیلنس نشته نو څنګه به د سکولونو فنکشنل کیږي څنګه به زمونږ
اورځ یتا سو خپل خبرو کې ذکر وکړل ته په جنوبي او شمالي وزیرستان د دوانو ذکر به سو کوم چلتا د جینکو کالجونه یا هایر سیکنډري سکولونه خو ډیر کم دي خو د پرایمري سکولونو بیا څنګه صورتحال دی آیا پرایمري سکولونه شته فعال دي د جینکو
چې پرایمري سکولونه چې کوم دي د بلډینګ ګورنمنټ بلډینګ څه خبره تاسو ته وکړم نه ځکه وزیرستان کښې خو زه هر ځای کتلی یم نو ګورنمنټ بلډینګ کمه نشته دی سکولونه ډېر زیات دي بلډینګ ډېر زیات موجود دي خو فنکشنل نه دي نان فنکشنل دي ورک امپلایز هغه خبره ده که نه چې کله سکولونه فنکشنل شي خو بیا به هلته چې کوم هلکان دي یدي نه بیا به سبق وایي زمونږ په وزیرستان کښې که زه دوانۍ دوانه خبره وکړم د نادې خبره وکړم هلته د جینکو د پاره ګرد کدي کې کلید موجود دي
سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ
کړ 15 سال زما د وادو شو واته کال هم د قشان په لغړېدو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی دا زمو هسبند سره پرتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې دا سوشل شپاله کار کو
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلو زلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
اوریدونکو دا پروگرام د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی وو مونږ پکې د پښتنو میرمنو د مسلو او د دغه پر هواري تاسو ته معلومات درکول زه فرخند اسد د مشال ریډیو د ټولو کارکونکو لخوا ټولو خزو او نجونو ته د خزو د نړیوالې ورځې مبارکي وایم د ځان ډیر خیال ساتئ او خوشاله اوسئ